द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2018 جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرال اهل شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په نړیوال کچه استخباراتي معلوماتو شریکول ضروری دي. د نایجیریا جنگی جازونو د بیکوره خلکو په یو کیمپ خطا سره بمباری کې 50 نه زیات کسان وجلی. ځینې نړیوالې خبری سرچینې د مړو شمیر تر سلو زیات ښایي. او د روس صدر د امریکا تلونکي صدر باراک اوباما په حکومت سختې نیوکې کړي، وایي دوی کوشش کوي د غلطو معلوماتو په خپرولو منتخب صدر ډونالډ ټرمپ کمزوری کړي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. مونږ سره اوسئ. خو اول لازو د خبرونو تفصیل ته، د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په نړیوال کچه د استخباراتي معلوماتو شریکول ضروری دي. د پاکستانی پوځ پخوانی مشر ویلي دي چې کال 2018 کې د ترهګرۍ په پیښو کې انتهایي کمی راغلی. د زیات اکړه چې ترهګرۍ یو نړیواله ستونزه ده او په نړیواله توګه ورته یو کېد پکار دي. په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته وینا کې نوموړي دا خبرې کړې. دې کال د ترهګرۍ په ډیجیټل دور کې د غونډې موضوع وه. جنرال راحیل شریف غونډې ته وویل چې پوځ په عملیاتو کې 8000 مربع کیلومتر ځمکه د ترهګرو نه پاکه کړې او بیرته یې نیولې ده. د ویلي دي چې په زرګونو بې کوره کډوال یې هم بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. یاد دې وي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات ترسره کړي او په دغې کې په زرګونو کورونه، سکولونه او دوکانونه لوټي لوټي کړی شوي او وسلوالو ته پکې د لوی مرګ ژوبلو اړولو دعوی شوي. خو هیڅ یو کوم ازادې ادارې د دغې خبرونو کوم پخلی نه دی کړی او نه دغلته چا ته د تګ اجازه ورکړی شوې. په قبایلي سیمو کې ستانه شوي کډوال هم وایي چې د سر پټولو کوم ځای نه لري، پاتې نه دی او نه ورته د خوراک کم بندوبست شوی. د پاکستان قبایلي سیمو لپاره په لوی کچ مالي کومکونه هم د پاکستان واکمنو ته ورکړی شوي. خو خپله کډوال وایي چې سړکونه، هسپتالونه او سکولونه هم هغسې وران پراته دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لور مریم نواز د پاناما رسوایی په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي د کال 1992 یم نه راپدې خو یې په پلار انحصار ختم شوی دی. د نوموړي وکیل شاهد حامد دغه تفصیل تیره ورځ سپریم کورټ ته وړاندې کړ. دی په خپل جواب کې عدالت ته ویلي دي چې په دغه کال یې د کیپټن صفدر سره واده شوی او د خپل پلار نه بیله شوې ده. بلخوا د وزیر اعظم وکیل مخدوم علی خان د اوریدنې په وخت خپل دلایلو کې یو شمیر د عدالت فیصلې د ثبوت په توګه ښودلې دي چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم په وینا جرح نه شي کېدی. دغه وینا کې وزیر اعظم خپل نور بیانونه متنازع کړي دي. د نایجیریا جنگی جازونو د بیکوره خلکو په یو کیمپ خطا سره بمباری کې د 50 تنه زیات کسان وجلی. ځینې نړیوالې ادارې دغه د مړو شمیره د سلو څخه زیاته ښایي. د نایجیریا پوځ وایي چې پرون د رانا په نوم ملک کې دننه د بیکوره کډوالو په کیمپ د وسلواله ډلې بوکو حرام په شک بمباری شوې. د نایجیریا صدر محمد بوهاري په سرکاري ټویټر ویبپاڼه ویلي چې د بورنو ایالت په رانا کیمپ خطای سره د جنگی جازونو په بمباری ډیر زیات خفه دی. د ځایي طبي عملي چارواکو ویلي دي چې تر سلو زیات نور جوبل شوي هم دي چې کم هسپتالونو ته نږدې رسول شوي. د سور صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي چې د دوی هم په دغه پیښه کې شپږ کارکوونکي وژل شوي دي. د روس صدر د امریکا تلونکي صدر باراک اوباما په حکومت سختې نیوکې کړي او وایي چې دوی کوشش کوي د غلطو معلوماتو په خپرولو منتخب صدر ډونالډ ټرمپ کمزوری کړي. په ماسکو کې خبری کانفرنس ته وینا کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي تیره هفته د صدر اوباما د حکومت له اړخه د منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په اړه ښکاره کړل شوي معلومات د یو قانوني صدر د بدنامولو کوشش دی. ښاغلي پوتین ویلي چې په ښاغلي ټرمپ دا تور چې کال 2014 کې یې په روس کې یو هوټل کې بدفعلي کړې هسې بې ځایه تورونه دي. ښاغلي ټرمپ تیره هفته د امریکا استخباراتي ادارې په خپل ټویټ پیغام کې د جرمني د نازی حکومت سره تشبیه کړې وې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سترې استازې سمانتا پاور روس ته ګوته نیولې او خپل اخیری وینا کې امریکا ته خبرداري هم ورکړې ده. دی ویلي دي چې موږ لوی ملکونو ته روس له خوا لوی خطر دی. د صدر ترامپ نوم د اخستو بغیر په اشاره ویل چې د امریکا د معتبر استخباراتي ادارو له خوا مستند دستاویزاتو په اړه بدګمانی پیدا کوي، کوم چې هغه خلکو ته د امریکا د ادارو بدنامولو موقع په لاس ورکوي څوک چې په دغه پسې ګرځي. ریپبلیکن پارټي سینیټرانو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې روس ته امریکا دښمن دی او هغوی به ظاهره ده کومه خبره کوي هغه به د هغوی په ګټه وي نه چې د امریکا.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پدمن اورډن کو د دیو ریډیو سره نه خبرونه تنیخ پنی غد واشنگټن ڈی سی نه واګي د سوئټزرلند په ډیووس خار کې د ورلد اکنامیک فورم یا د اقتصادي نړیوال فورم غونډه دوام لري او په دغه غونډه کې د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرال لهیل شریف تیر ورځ په وینا کې ویلي دي چې په ګرده نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه روانه ده په دغې باندې نړیوال کچ باندې استخباراتي معلوماتو شریکولو ته اړتیا ده او باید چې ټول ملکونه دغې ته یو موټی شي په دغې حق لباندې. تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوست پخوانی مشر ریټایرډ جنرال راحیل شریف وینا ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په نړیواله کچه د استخباراتو د شریکولو ضرورت دی. نوموړي دا خبره تېر ورځ د سویټزرلند په دیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې. راحیل شریف ویلي چې ترهګر په غرونو کې ناست د غارونو نه د بریدونو منصوبه بندي نه کوي، بلکې هغوی په ډیجیټل دور کې د ټیکنالوژۍ نه فایده اخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې په دې خبره زور ورکړو چې ټیکنالوژي د ترهګرو په لاسو کې نه دی ورتلل پکار. د نوموړي ویناوه چې ترهګرو هم په ډیجیټل دور کې قدم اېښو دی، کومه چې یوه نړیواله مسله جوړه شوې. نو دغه وجه ده که چېرې نړیواله ورورولي ترهګرو ته ماتې ورکول غواړي نو ورلبه یو موټی کېدل وي. په دغه موقع د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د کامیابو ذکر کولو سره پخوانی پوځي مشر ویناوه چې د پاکستان پوځ د ترهګرو د ولکې نه 8000 کیلومتره سیمه صفا کړې، په لکونو بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته واپس کړي شوي او متاثره خلکو ته سهولتونه ورکړي. د راحیل شریف ویناوه چې ترهګرۍ د ګرد نړۍ لپاره یو ناسور جوړ شوی او اوس ترهګر ډېر په منظم ډول د منصوبه بندۍ کولو وروسته بریدونه کوي او د دغې مخنیوي لپاره د خوفیه معلوماتو شریکولو تګلاره ډیره زیاته مهمه شوې ده. د نوموړي په وینا موږ د ترهګرو په ډول منفي ګامونه نشو اغستلې، د کومې له وجې چې پاکستان د آرمی پبلک سکول په رنګ پیښو سره مخ شوی و. یاد دی وي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ښه ریکارډ ساتلو پر سر پخوانی پوځي مشر جنرال ریټایرډ راحیل شریف ته په دیووس کې کیدونکې ورلد اکنامیک فورم کلیزې غونډې کې د برخې او د ترهګرۍ په موضوع د وینا لپاره دعوت ورکړل شوی و. د 18 جنوري یعنې تیر ورځې څخه شوی فورم کې د پاکستانی وفد مشري د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کوي. ولې د دغه غونډې یا اجلاس ګډ صدارت د بینک اف امریکا براین، د پاکستان لپاره آسکر جایزه ګټونکي شرمین عبید چنوی، د ډنمارک پخوانی وزیر اعظم، د نیدرلند وتلي کاروباري تن فرانس وین هیوتن او د امریکا کاروباري او سماجی کارکونکي خزا میګ ویتمن کوي. دا اول ځل دی چې د پاکستان د پوست پخوانی مشر ته په ورلد اکنامیک فورم کې د وینا کولو دعوت ورکړل شوی. د دیړواندې جنرال پرویز مشرف هم دې فورم ته وینا کړې وه، خو نوموړي دغه وینا د پاکستان د مشر په حیث کړې وه نه چې د یو پوځي مشر په حیثیت. د دې نه علاوه هم تیر ورځ دغه غونډې ته د خپلې یوې ګڼټې وینا په وخت د چین صدر زی جینګ پینګ په نړیواله کچه د آزاد تجارت دفاع کړې. دا په داسې حال چې د امریکا نوې منتخب صدر د خپل څوکۍ لپاره د سوګند پورته کولو په تیاریانو کې دی، چا چې بار بار د خپل کمپین په وخت د دغه رقم پالیسو نه په ګټو پوښتنې راپورته کړې وې. دغه مهال هاغلی زی د ډانلډ ټرمپ نوم وانه غستلو، خو په ورلد اکنامیک فورم کې ناستو کسانو ته وویل چې موږ له د آزاد تجارت او پنګو اچولو د پرمختیا لپاره ژمن پاتې کېدل پکار دي. نوموړي دا خبره د هاغلی ټرمپ د خپل څوکۍ لپاره د سوګند پورته کولو درې ورځې وړاندې کړې، چا چې په خپلو کمپاینونو کې د خارجي کمپنو په مقابله کې د امریکایي کمپنو او کارکونکو د دفاع کولو لوس کړیو، چې پکې یې د چین او مکسیکو نه امریکا ته په راتلونکي سامانونو د ټیکسونو لګولو په اړه ویلي وو. تیر ورځ د چین صدر د نوموړي دغه پالیسي یو رقم خپل ځان د تیارې په کمره کې بندولو سره سمه بیان کړي.
ګران خدمتمن اردوونکو هم په دغه موضوع باندې زموږ سره د نیویارک نه د ډیو رادیو څیړنکار او وتلی خبریال پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری شوی دی ورته هرکلی کو پیر صاحب ستړي مشئ
په خیر
ډیره مننه پیر صاحب تاسو به د پاکستان د پوسټ پخوانی مشر جنرال اهیل شریف دغه وینا هم اوریدلې وی چې په ډیووس چې کوم د سویټزرلند خار دی په هغه کې د ورلد اکنامیک فورم غونډې ته کړې ده د غونډې موضوع سګنی کال چې کوم ایښودې شوی و هغه ترخګری په ډیجیټل دور کې دغه ورته موضوع ورکړی شوی و په دغه موضوع خپله وینا کې د پوځ مشر ویلی دی چې پوځي عملیات یې په ملک کې ترسره کړي دي 8000 کیلومتر سکوئر کیلومتر ځمکه یې د وسلوالو څخه بیرته قبضه کړې ده او ځینې کډوالې هم ستانه کړې دي په دې باندې ستاسو څېړنه اخلو چې ګینې د پاکستان دننه واقعي د پاکستان پوځ دغه ګټې ترلاسه کړې دي او یا دغه ځمکه چې دي کومه خبره کوي دي په کوم وخت کې د خپل لاس نه راتلو هم خبره نه ده کړې یا ذکر نه ده کړې
بالکل دا دی چې څنګه تاسو وایئ چې دا کیس پرسر لا وخته او جنرال شریف چې کوم ریټایر دی اوس هغه دا سه پیش کیږي لګیا دی چې لکه د تر هر غری جنگ کې په پاکستان کې چې څومره تر هر غری وا پاره کې د یو خاص مهم کردار او غبرال د چې کومې کیسې کړې دي هغه کې دوی دا نو وایي چې څومره دا ویلي دي چې خلک ډیسپلیسوی دي او دا هم دي چې موږ لګیا یو هوا پس پوزو خو چې موږ کوم زمینی حقایق دي هغه دا دي چې اوس پورې موږ دې تل کبایلی سمو کې سپیشلی او سپیشلی ضربې ازر اپریشن چې کوم د په ټایم کې شوی او د ډیر زیات مشورې شوی وا نو هغه کې موږ دې چې ټوله زیات چې کوم نقصان دی هغه خلکو تر رسیدلې دی او دا تر شماري وزیرستان نه ټول کبایلی سمو کې اوس هم به تر هغه خلک اوس هم به کور دی هغه اوس هم کمپونه کې وزي او سه کې لګیا دي ابل ورځ افغانستان ته کوم کډواله تدی وي د 2000 کورونې تدی وي هغه څه تاسو واپس راغل هغه هم په کاخیل کمپ ته یوړل ولې چې دا اتزامات نشتا نو او ورسره ورسره اوس هم ټارګټډ اٹیک شروع دي حمله شروع دي په کوالي سمو کې په پښتنو سمو کې مونګولي دل چې په کوټه کې په وکیلانو حمله وشو بیا په بچا خان یونیورسيټي وشو بیا په مردان کې په وکیلانو وشو نو کوم تر هغه علاقې چې کوم دي نو له خبره کوي چې هم دا سګټر کمانډران نو مونږ نه دی اړول چې دې یعنی ولي وی یم رکړی وی خو تو نظر چې کوم متاثر شوی دی مو وینم او خلک ویني هغه لوکل خلک دی نو دا یو طرف ته یو بیان او د خامخا په صفه خبره کوله چې کوم خلکو ته دارو یې دروختل او پاکستان یو دنیا ته یو پاکستان یو پوینټ اف ویو پیش کولو
بل پیر زبیر شاه صاحب د پاکستان په دغه سی غونډو کې شمولیت او پاغه کې دغه سی د پوز د مشر ویناګانی بیا په سعودي عربستان کې د فوز د مشر نوم په مطبوعاتو کې په دې راتلل چې ګینه د نورلس یا یو کم سل ویختو اسلامي ملکونو د اتحاد چې کوم د فوز د غي دغه مشر دې ته حواله کول دغه سي دغه سي خبرونه یا دغه سي چې کوم اعلانات دي هغه کېدل یا دغه سي غونډو کې دغه شرکت کول دا کوم مړخت اشاری دی دی وخت کې آیا د پاکستان د پوز د ترخګری پر خلاف جنگ چې کوم مبارزه ده یا چې کوم حل زل دي کوم عملیات دي تر سره کړی دي اغا په نړیواله توګه منل کیږي نو زکه دی راغخته کیږي او کڅه
نو یو قسم خامخا دی په کوششونه کړی وی چې ډیر وغواړي د نه علاوه نو شریف هم تل او د میټینګ سکیل تلته دی او د سپیشل راوخته او د متپټنې د ولې راوخته د خدای چې خامخا پاکستان کوشش کوي چې خپل د مبارزه د دنیا ته ورولاندې کی او د دې علاوه پاکستان په داسې ټیم کې چې پاکستان باندې فشار هم ډیر زیات دی یو طرف ته هند افغانستان کوششونه شروع کړې دي چې پاکستان یوازې کې په سیمه کې نو او بل طرف ته په امریکا کې سره هم حالات دومره خنډ دي په دې وخت کې مونږ لیدل چې ډېر الیزابې دوی ماس کې تیر شوې او F-16 جازونه نو واخلا چې کوم امداد دی هغه په مشروط کو نو په دا داسې ټیم کې پاکستانیانو ته دا واره ورکوي چې دوی داسې ځینې تلزي او خپل موقف پیش کوي او په خبرونو کې راځي او چې کوم داسې یوازې کېدلو کوشش دی یا یو تاثر دی چې پاکستان یوازې دی نو دوی کوشش دا دی چې هغه تاثر لرې کولو کوشش وکړي او داسې موقع او داسې غونډې دوی ته ډېرې کرامت دي او دوی ښه فائده ورنه واخلي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې.
ډېره مننه.
ډېره مننه. ګران خدای مندون کو سم تاسو پام راګرځو دی بل راپور په لوتا او دغه راپور په نایجیریا کې د نایجیریا چې کوم سرکاري جنگي الوتکې د غیل خوا بمباری شوې ده 13 ورځې او دغه بمباری د کډوالو په کیمپ باندې د بوکو حرام چې کوم وسلواله ډله ده د هغې په شک شوې ده چې پکې تر 500 زیات کډوال یا چې کوم په نایجیریا کې دننه بې کوره شوي خلک دي هغه وجلې شوي او د ځینې نړیوالو مطبوعاتو لخوا دغه شمیره تر سلو هم زیاته ښودل کیږي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
نایجیریا کې د تندروه ډلې بوکو حرام پر ضد هوایي عملیاتو په مهال د نایجیریا هوایي ځواک په غلطۍ سره د بوکو حرام پر ځای د کډوالو په کامپ حمله کړې. دغه پیښه د نهه په ورځ رامنځته شوې او له امله یې سلو نه زیات کډوال او مرستندویه کارکوونکي وژل شوي او 209 زخمیان دي. د فورس کمانډر میجر جنرال لکی ارابر پخلی کړی چې دغه هوایی بمبار شمال شرقي سیمې ران کې شوې چې د کیمرون سره په پوله پرته سیمه ده او دغه کمانډر وایي په کې ځینې عام خلک وژل شوي. دا په لومړي ځل ده چې د نایجیریا فوز دغه سیمه کې د داسې قسمه غلطۍ اقرار کړي. چرته خلکو وړاندې هم د بمبارۍ له امله د عام خلکو د مرګ جوبلې راپورونه ورکړي وو. د نایجیریا صدر محمدو بوهاري په دغه پیخه غم او خفګان څرګندونه کړي. د بورنو صوبې او چارواکي چا دغه سیمې نه د جوبل خلکو منتقلولو کار تر سره کولو ویلي. وجل شوي تنانو شمیره د سلو نه زیاته ده چې پکې زیاتره کډوال او مرستندویا کارکوونکي شامل دي. د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټرز وداؤټ بارډرز هم ویلي ران کې د دوی ډلې 250 مړي لیدلي او د 200 زخمیانو علاج جاری دی. دغه تنظیم وای جوبل تنانو کې د ډیرو حالت نازک دی او د مړو شمیر زیاتې دی شي. د بشري مرستو نړیوال تنظیم ریډ کراس ویلي د دوی شپږ کارکوونکي چې د نایجیریا ریډ کراس سره تړلي وو دغه پیښه کې وژل شوي او 14 نور کارکوونکي یې جوبل دي. شمال شرقي سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانو عملیاتو مشر جنرال وای دغه عملیاتو حکم یې پستاغي استخباراتو ورکړو چې خبر شو د بوکو حرام وسلوال دغه سیمه کې راټولېږي. د ویلی دا لا وختي دی چې وایو غلطي سرنګ شوی خو د غلړ کې به پلټنه تر سره کیږي. نایجیریا کې وو کالو راهسه بوکو حرام تندر وډلې لوجه روان تشدد کې شلو زرو نه زیات تنان وجل شوی او 2.6 میلیون خلکو خپل کورونو نه کډې کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکا تلونکي صدر باراک اوباما په حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي چې وایي دوی کوشش کوي د غلطو معلوماتو په خپرولو منتخب صدر ډونالډ ټرمپ کم زورې کی. یاد دی وی چې د روس صدر لخوا دغه خبرې اترې په ماسکو کې خبری کانفرنس ته په داسې وخت باندې شوې دي چې 13 هفته د صدر باراک اوباما د حکومت له اړخه د منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په اړه ښکاره کړل شوي معلومات معلوماتو کې ویل شوی وو چې کال 2014 کې په روس کې یو هوټل کې بدفعلی ډونالډ ټرمپ کړې وه چې دغه اوس د روس صدر تورونه بللې دي او ښاغلی ټرمپ 13 هفته د امریکا استخباراتي ادارې په خپل ټویټ پیغام کې د جرمني د نازی حکومت سره هم تشبیه کړې وي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین په اوباما انتظامیه تور لګوي چې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ کمزوري کول غواړي او دغه پر ضد منفي او غلط معلومات خپروي. په ماسکو کې د یوې خبري غونډې په مهال روسي صدر تور لګاو چې تیر اونۍ د ښاغلي ترامپ په حق له میډیا له داسې معلومات په لاس ورتلل کوم چې ناتایید دی او د امریکا نوې منتخب صدر خلاف دی. اصل کې د صدر باراک اوباما د انتظامی هڅه چې ډونالد ترامپ په قانوني اړخ زیانمن کی کوسو هم هغه ډیر په نره د امریکا صدارتي انتخابات ګټلی دي. په دغه کاغذونو کې دا هم ویلي شوی چې د کال 2013 ماسکو دورې په مهال د امریکا منتخب صدر په هوټل کې زنانو سره جنسي تعلق په حال کې لیدل شوی او روسی استخباراتي ادارو سره د دغه ویډیووي ثبوتونه دي. روسی صدر دا خبره سراسر دروغ وبلله او وی ویل چې چا هم دا خبره کړې د اخلاقي حدونو لاندې جون کوي. صدر پوتین ویل ډونالد ترامپ ته د خسته زنانو کمی نشته او ورتنه لګي چې هغه په پیسو باندې چا سره جنسي تعلق وساتي. خاغلی پوتین زیاته کړه په امریکا کې دا کوششونه روان دي چې د منتخب صدر ډونالد ترامپ قانوني حیثیت باندې سوالونه راپورته کړي شي او دې کار کې چې څوک هم ملوث دي هغه امریکا زیانمند کول غواړي. د امریکا حکومت په دې حق لا باقاعده لاس ځواب نه دی ویلي. ډونالد ترامپ په استخباراتي ادارو تور لګوي چې د په اړه منفي او دروغ معلومات دی خپروي. چا چې وړاندې ویلیو ترامپ او روس نږدې تعلق لري. ترامپ خپل وینا کې ویل اندازه دا چې د خلاف دروغ معلومات ته امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن خبروي. تیرونه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ډونالد ترامپ د امریکا استخباراتي ټولنې تشبیه د هیټلر د زمانې نازی جرمني سره کړې وه. وال سټریټ جرنل نومي امریکني ورځپاڼه سره په یو مرکه کې د سی آی ای مشر جان برنن د ډونالد ترامپ دا تشبیه وغندله او وی ویل د نوې منتخب صدر ډونالد ترامپ نه د دې نیوکو امید نه و. د ویل ترامپ ته دا خبره د سی آی ای هغه یو سل اول افسرانو کورنو ته وکی چا چې د دې وطن په مینه خپل جون بیللی او د دې وجل شوی خپل خپلوان نازیانو په شان وو. خغلی برنن د ترامپ په اړه دغه معلومات خپرېدو کې د لاس لرلو نه انکار کړی. د ترامپ په اړه دغه معلومات د برتانیې یو استخباراتي ادارې ایم آی سکس یو پخوانی اهلکار خپاره کړي او برنن ویل دغه معلومات لوبلوباب صدر اوباما ته او منتخب صدر ډونالد ترامپ ته د امریکا د ایف بی آی استخباراتي ادارې په خواست ورکړي شوي. وړاندې روسي خارجه وزارت هم دا قسمه راپورونه رد کړي او د برتانیې دغه پخوانی ایجنټ یې جالي بللې او روسي خارجه وزیر سرګی لاورو ویل دغه ایجنټ چې سټیل نومیږي فراډ دی او ایم آی سکس نه پټیږي. استخباراتي پخوانی ایجنټ سټیل کوم چې د نوی پلسیزه کې د ایم آی سکس برتانوي استخباراتي ادارې لپاره کار کو او روس کې تعینات وو د دې راپور شایع کېدو وروسته غیب شوی. د سټیل پخوانی ملګری دغه قابلیت ډیر ستایي او وایي د سټیل په شان کسان هرې خبرې پسې تکل نه کوي. دغه معلومات ته تیر سمیاشتو راهسې واشنگټن کې اوړېدل راوړېدل او پس ته دی بز فیډ نومي وېبپاڼه خپاره کړي.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
تیر کال یعنی د کال 2014 په 12 جون د امریکای د فلوریدا ریاست په اورلینډو ښار کې د افغان خاورې یو ځوان امریکني عمر متین د همجنس پرستو په کلب کې په خپل ټوپک یو کم 50 کسان اوجل. عمر متین هم په دغه موقع د پولیس د لاسه اوجلې شو. د امریکای د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف بی آی د عمر متین د مرګ وروسته هم د دې خونړۍ پیښې په لټنی جاري وساتلې. په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې ایف بی آی د حق رسیدلی عمر متین ځوان عمر کونډه نور سلمان نیولې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د عمر متین د کونډې د نور سلمان د گرفتارۍ په باب له یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې ایف بی آی د عمر متین کونډه نور سلمان د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې د خپل کور نه بهر نیولې ده چرته چې دا خپل یو تنکی زوی سره اوسېده. رپورت لیکي چې د عمر متین د لاسه د هم جنس پرستو په کلب کې د یو شمیر خلکو د وجلې کې دو ورستو تحقیقاتي افسرانو د عمر متین کونډې نور سلمان نتر ګنټو ګنټو پورې اختنی پختنی وکي او دای پوره یقین وشو چې کونډه نور سلمان د خپل مړ خاوند عمر متین د لاسه د شوی خونړی واقع په باب لا رښتیا خبره نه کوي. دا به نن سهار د کالیفورنیا د اوکلینډ وفاقي عدالت ته پیش کولې شو. د کونډې نور سلمان د زنانه وکیلې لینډا مورینو وینا ده چې نور سلمان تا ته د خپل حق رسیدلی خاوند عمر متین د خونړی نیت هیڅ علم نو. په دې سبب یوې بیګنا زنانه لا د خپلو ناکرده ګناهونو په سر سزا ورکول غلطه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د استغاثې د چارواکو پوره یقین شوی دی چې کونډې نور سلمان خپل خاوند عمر متین سره د ترهګرۍ په حمله کې د واقعې نه وړاندې یا وروستو په څه ناڅه ډول لاس امداد کړی دی. خو نور سلمان تیر کال نیویارک ټایمز سره یو مرکه کې ویلي دي چې دا د هیڅ نه خبر نه وه. دی خپله مرکه کې دا هم ویلي دي چې دا سره د خپل وړوکي ماشوم خپل خاوند سره اورلینډو ته تلی وه. د دې خاوند اورلینډو کې د هم جنس پرستو د کلب سارنې له هم تلی و، خو دې ته نه وه معلومه چې هغه د هم جنس پرستو د کلب سارنه ولې کوله. دې زیاته کړه چې د هغې خاوند عمر متین سیکیورټی ګارډ او اکثر به یې وسله او کارتوس وغیره ځان سره کور ته راوړل. په دې سبب حمله کې د استعمالیدونکي وسلې او کارتوسو په حق له هغې هډو څه اندېښنه نه وه لرلې. دې دا هم ویلي دي چې د واقعې په ورځ هغې خپل خاوند له د ورکولو دپاره د فادر ډې یعنی د پلار د ورځې کارډ هم اخیستی و. د هغې وکیلانو د نور سلمان داستان صحیح منلی دی او په دې یې یقین راغلی دی چې نور سلمان د خپل خاوند په نیت پوه نه وه. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې د وفاقي تحقیقاتي چارواکو په دې خبره یقین شوی دی چې یو کم دیرش کلن عمر متین نه خو د حملې دپاره څه خصوصي تربیت حاصل کړی و او نه ورته د داعش یا د دولت اسلامیه مرسته حاصله وه. البته دوی خپلو تحقیقاتو کې دې نقطې ته خپل پام ګرځولی دی چې د امریکې دننه چاتن خود سره د هم جنس پرستو په کلب خونړۍ حمله کې امداد نه دی کړی. رپورټ زیاتوي چې د نور سلمان ګاونډیانو نور سلمان یوه ډېره ښه او خوش اخلاقه ګاونډی بللې ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د نور سلمان د خولې دا هم لیکلي دي چې عمر متین سره د دې واده په کال 2011 کې شوی و، خو لږه موده پس د دوی کورنۍ ژوند د نور سلمان د ځینو خپلوانو د لاسه تاله والا شو او داسې ورځې بیا هم راغلې چې عمر متین به هغه وهله ټکوله او بد رد به ورته ویل. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د اورلینډو د پولیس مشر جان ډبلیو مینا په دې بیان ختم کړی دی چې دی د عمر متین د ځوان عمره کونډې د نور سلمان په نیبو ډېر خوشحاله دی، ځکه چې د دې د خاوند د لاسه د وجلی شوو یو کم 500 کسانو خپل خپلوان دوستان یاران او ګاونډیان د هغوی د ناترسه قتلان خوږ درد نشي هیرولی. خو نن به د دې ټولو خلکو زړه په دې خبره لږ جوړ شوی وي چې د دې ناترسه جرم په سر به چاته خو سزا ورکړی شي.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د واشنگټن نظر وړاندې کوي.
د هری جنوري په دریم ګل امریکنیان د عیسایانو د باپټیست فرقې پادری ډاکټر مارټن لوتر کینګ جونیئر ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوي. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د امریکې سویلي ریاست الاباما سره تعلق لرلو او د عدم تشدد په ذریعه د اولسی بدلون راوستو تبلیغ کولو. د سګنی کال په 15 جنوري به هغه د اتو اتیو کالو پوره شوی وي. د ډاکټر کینګ په دې یقینو چې تبدیلی خود به خود نه راځي بلکې دې لپاره شواشو کوششونه پکار دي. ډاکټر کینګ د خپل دې مرام ترلاسه کولو دپاره د عوامي بایکاټونو، د عوامي پرلتونو غزولو، د امنناکو جلوسونو او د سیول نافرمانۍ، د نورو امنناکو مظاهرو کولو بندوبسونه وکړل. د ډاکټر کینګ کول دی چې که یو تن قانون مات کی او د هغه ضمیر هغه ته په دې بې انصافه ووایي او چې هغه د معاشرې د ضمیر د راویښولو دپاره په خپله جیل قبول کی، نو دا په حقیقت کې د قانون انتهایی احترام دی. همدغه شان د اولسي حقونو مرستیالان کله کله د قصته خو په امنناکه طریقه او په عزت سره قانون مات کی چې مقصد یې د سپین پوستو خلکو د غیر سپین پوستو نه محفوظ ساتل وي. په داسې عمل دا امید کیږي چې د دې قسم قانون ناجایز والی ته د خلکو پام را وګرځولی شي. همدغه شان یوې زنانه درزنی روزا پارک د الاباما په منګومري ښار کې بس کې د خپل نشست نه د پاسېدو او یوې سپین پوستې انګریزۍ ښځې ته د ورکولو نه انکار وکړو. په داسې کولو هغې د قانون خلاف ورزي وکړه او په دې روزا پارکس جیل ته ولېږلی شوه. خو دې سیز د هغې کړمو ته د ټول قام پام را وګرځولو او په ټول ملک کې د هغې دپاره ډېره زیاته خواخوږي پیدا شوه. ډاکټر مارټن لوتر کینګ د یو کم 40 کالو په عمر کې د کال 1988 په 3 اپریل د یو قاتل د لاسه قتل شو، خو د هغه ورثه نن هم ژوندی ده. په راتلونکو وختونو کې د یو بل نه بیل اوسیدونکي قوانین ختم کړی شول. نسلی کرکا قانونن یو جرم اوگرزولی شو او هر کل چنن مونگ دا ڈاکٹر مارٹن لوتر کنگ جن او معاشریلا دا حق خدمتون مانزو نو دا امریکی لومبے افریقنے امریکنے صدر باراک اوباما پا دویم زل دا خپل صدارت مودا پورا کئی دا ڈاکٹر مارٹن لوتر کنگ جونیئر مشر خور ڈاکٹر کرسٹائن کنگ فارس خپل یو بیان کی ویلی دی چې ما چری تصور هم نو کړي چې مونږ افریقانو امریکانیانو کې وا یو تن د امریکی صدر هم جوړیږي د خاغلی اوباما د صدارت په لوري زمونږ قیادت کول داسې دی لکه چې زمونږ خپل د مدو مدو ارمان پر جیدو دی د ډاکټر مارټن لوتر کینګ جون تخپلا د هغه په الفاظو کې قتل پکار دی یعنی دا چې اوږد عمر سمانه نه لري اصلي سیز په جون کې کامیابی حاصلول دی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده